ستړي مشه یو سهار مو په خیر دا مشال رادیو دا د نن ورځې لپاره خپل خبرونه پیلو دا مهال په پیښور کې د سهار نه په کابل کې اتنی میو دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې دي نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 کال د اپریل 15 نیټه ده په دې سهارنۍ خبرونو کې مو زه نجیب امیر کوربه یم کابل ته د پاکستان د لوړ پوړي پلاوي د سفر پاکستان کې د افغان کډوالو د سیم کارتونو د بندېدو او ایران نه د افغاني کډوالو د یمن جنگ ته د استول کېدو په اړه د راپورونه لرو نو راپورونه هم شته روسي در پیژنو خو په سر کې خبرونه نن په کابل کې د پاکستانی تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون پرانیستل کیږي په مزار شریف کې یو ځانمرګ بریدګر مخ کې له بریده ژوند نیول شوی او تاجکستان حج لپاره د ځوانانو په لیګلو بندیز لګولې پورا خبرونه د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان به نن په کابل کې د پاکستانی تولیداتو د یو نندارتون پرانیسته کوي په دې نندارتون کې د سلویختو پاکستانی کمپنیو توکي د نندارې لپاره ایښودل کیږي او دا نندارتون به درې ورځې دوام کوي په دغه نندارتون کې د ګډون کولو لپاره د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسید هغه پرون کابل ته په رسیدو خبریالانو ته داسې وویل
The vision is clear is to help both
دوی وی لیدلوري روشانه دي او هغه دا چې د افغانستان او پاکستان له خلکو په مجموع کې د سیمې له خلکو سره مرسته وسی څو له سوداګرۍ څخه د ثبات او دایمي سولې او کارموندنې لپاره استفاده وسی
ټاکل شوی چې نن د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو بل جګپوړی پاکستانی پلاوی هم په کابل کې د افغان چارواکو سره وګوري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان بیلابیلو پوځي او ملکي چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي دي پاکستان وایي اسلام آباد او کابل د یو بل سره په ترجیحي بنیادونو د سوداګرۍ د یو تړون د کولو لپاره مذاکرات کوي د پاکستان یو وفاقي وزیر محمد بلیغ الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان د افغانستان سره د مجوزه قرارداد مسوده افغانستان سره شریکه کړې ده نوموړي زیاته کړه دواړه هیوادونه یو شریک تجارتي کونسل هم جوړوي چې لومړنۍ غونډه به راتلونکي میاشت کې وشي بلیغ الرحمن دا هم وویل چې کابل او اسلام آباد په 2010 کال کې د یو بل سره د ترانزیټي سوداګرۍ تړون هم لاسلیک کړی دی یو ځانمرګ بریدګر د مزار شریف له کارتي شفخانی سره د بلخ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د سه شنبه یا نهه په ماسپښین ونیول شو د بلخ ولایت د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې نیول شوی کس اختر محمد نومیږي او اصلي د غزنی ولایت اوسیدونکی دی په اعلامیه کې راغلی چې دا کس شل کلن دی خپل جرم یې منلی دی او ویلی دی چې زده کړې یې له افغانستانه د باندې ترلاسه کړي دي ویل کیږي چې دغه کس د حقاني شبکې له غړو څخه دی چې پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو د حملې په مقصد بلخ ولایت ته لیږل شو یو لسکلن افغان ځوان پرون د جرمني په خار هامبورګ کې په یو خوانځي کې په چاړه وهلو سره وژل شوی دی د پولیسو په وینا حمله کوونکي هم یو افغان ځوان دی چې د مقتول همزول دی پولیس وایي د معلوماتو له مخې دغه کس د ورځې په نیمایي کې صنف ته ورننوتی او فوراً پر قرباني شوي کس حمله وکړه هغه ولسکلن ځوان سخت ټپي کړ چې وروسته یې د پیښې په ځای کې سا ورکړه په جرم متهم کس په صنف کې ونیول شو هیڅ ډول مقاومت یې ونه کړ تر اوسه د دې پیښې دلیل نه دی څرګند شوی د هامبورګ خاروال د ویلامی لارې ویلي چې دا عمل تشدد او وحشت ډک دی چې ټولو ته زره باور کړی ده تاسوله مشال لړیو خبرونه اوري د تاجکستان حکومت د 15 کلنو څخه د لږ عمر لرونکو سعودي عربستان ته د حج لپاره په ورتلونکو کسانو بندیز اعلان کړی دی د مرکزی اسیا په دغه هیواد کې اکثره خلک په دې باور دي چې دغه بندیز موخه د سخت دریځۍ او افراطي ډلو څخه د ځوان کهول مخه نیول دي دا پرمختګ یو میاشت وروسته له هغې ترسره کیږي چې ولسمشر امام علي رحمان د سیکولرزم پر بنسټ د اوږدمهالې پرمختیا تصور وړاندې کړ د تاجکستان د مذهبي او کلتوري چارو کمیټې دا بندیز د اپریل په 14 نیټه اعلان کړ یا د کمیټه وایي دا چې سعودي عربستان هر کال محدود شمیره کې حاجیان قبلوي نو دوی دا پریکړه په دې موخه کړې چې د زیات عمر درلودونکو تاجکان د زیارت کولو موقع ترلاسه کړي د امریکې د سینټ یو پلاوی په متفقه ډول یو بل منظور کړی چې د ایران سره د جوهري تړون په اړه کومې پریکنده تړون لپاره کانګرس ته اختیار په لاس کې ورکوي. وروسته له هغې چې ډیموکریټس او ریپبلیکنس په دې معامله کې یوې موافقې ته ورسېدل، د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون دا بل د صفر په وړاندې په 19 مثبتو رایو سره منظور کړ. دا بل کانګرس ته د غور کولو لپاره یو میاشت ورکوي او له انتظامي غوښتنه کوي چې د ایران سره د هر ډول پرمختګ نه د کانګرس په منظم ډول خبر وساتي. په دې دوران کې به ولسمشر اوباما ته دا اجازه نه وي چې د کانګرس لخوا پر ایران لګول شوی کوم بندیز لرې کړي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د اپریل په 2 نیټه په سویس کې سره موافقې ته رسیدلی چې د یوې اوږدمهاله موافقې لپاره به چوکاټ ټاکي چې ورسره به د ایران جوهري پروګرام محدود شي، خو په بدل کې به پر دوی لګول شوی اقتصادي بندیز نرم شي. د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ نهایي تړون باید د جون تر 30 نیټې پورې وشي. په یمن کې شیعه مذهبي حوثي یاغیانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وسلو د مخنیوي په اړوند پریکړه چې پر دوی او ملګرو یې لګولې غندلې ده. د حوثیانو په مشرۍ کې سترې انقلابي کمیټې پرون د دې پر ضد د احتجاج غږ وکړ او وی ویل چې ملګري ملتونه د جارحیت ملاتړ کوي. حوثي یاغیانو ته چې د ایران ملاتړ حاصل دی، د یمن په لربر کې چټک پرمختګ کړی، خو پر ضد یې د سعودي عربستان په مشرۍ کې اتحادي ځواکونه بمباري کوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي بیا وایي د ملګرو ملتونو قرارداد د هوایي بمباری یو واضح تایید کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د بېځایه شو عراقي وګړو د بشري کمک لپاره د عراق حکومت ته د 200 میلیونه ډالرو وړاندیز کړی. اوباما د اپریل په 12 نیټه په سپینه ماڼۍ کې د عراق د وزیر اعظم حیدر الابادي سره وکتل او په دې موقع وویل د داعش ډلې فعالیتونو عراقي کورنۍ او ماشومان ځپلي او امریکا مجبوره ده چې له دغو کورنیو سره مرسته وکړي.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سحر مو په خیر. په روانه خبرونه کې نن په کابل کې د پاکستانی تولیداتو نندارتون پرانستل کیږي. یو افغان سوداګر
نندارتونونو جوړول د افغانستان او پاکستان په اقتصاد کې ډیر پرمختګ راولي. زموږ د اقتصادي اړیکو د لا پرمختیا لامل ګرځي.
ملګری ملتونه وایي د پیښور په سکول د ترهګریز برید نه پاس دغلته د کډوالو وضع خنوه.
تقریبا 2000 پورې نفر مونږه پروسس کړی دي. یو سلوی فیصد فشار دی. پولیس ورته ویلي چې پاسهږي، بعض ځینو کې ورته انتظامی ویلي چې پاسهږي، بعض ځینو کې ځمکه مالک ورته ویلي چې پاسهږي.
پاکستان د زرګونو افغان کډوالو سیم کارتونه بند کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي په سند او پنجاب کې د پښتنو شناختی کارتونه حکومت بلاک کړي دي. راپورونه وایي ایران کې میشت افغان کډوال د جنگ لپاره منځنی ختیځ ته استول کیږي، خو افغان خارجه وزارت بیا وایي
کوم رسمي سند چې د دې څرګندوي وي چې د دوی د مجبوریتونو څخه استفاده شوې دي یا دوی جبران دغو جګړو ته استول شوي دي تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی رسیدلی.
د باړې د کاخیلو سکولونه بیا رغول کیږي. قبایل خوشاله دي.
دومره خوشحالی چې خپل ماشومانم دوباره په هغو سکولونو کې ولیدل. الم کې کنډرې دي، خو بیا هم هغه ماشومانو باندې ډېر ښکلي لیدل شي. نو دا خو مو د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا سکولونه مو ته دوباره تعمیر شي.
په دې هیله چې تر پایه مو بدرګه کړه. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپکسو یو شو د انټرنیټ تلاره په mashalradio.com باندې. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر او ورسره ملګری پلاوی د سه شنبه په ورځ کابل تلړ. د دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان په کابل کې خبريالانو ته ویل چې پاکستان غواړي له افغانستان او د منځنی اسیا له هیوادونو سره سوداګري زیړې کې پراخه کړي، سول دې لارې په سیمه کې ثبات او پرمختګ رامنځته شي. بل پلونن په کابل کې د پاکستانی تولیداتو یو نندارتون پرانستل کیږي. افغان سوداګر هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو پیاوړي کېدل یو رغنده ګام بولي. نور تفصيل د کابل نه د قسیم سولمل پر راپور کې.
ټاکل سوی د پاکستان د سوداګرۍ وزیر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستانی محصولاتو یو نندارتون پرانیزي. دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان د سه‌شنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال خبر اعلان ته ویل چې هیواد غواړي له افغانستان او له دې لارې د افغانستان له شمالي ګاونډۍ سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. نوموړي کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې داسې معلومات ورکړل.
The vision is clear, is to help both.
دوی وی لیدلوری روشانه دی او هغه دا چې د افغانستان او پاکستان له خلکو او په مجموع کې د سیمې له خلکو سره مرسته وسی، څو له سوداګرۍ څخه د ثبات او دایمي سولې او کارموندنې لپاره استفاده وسی. په کابل کې د پاکستانی محصولاتو نندارتون چې درې ورځې به دوام وکړي، پکې د شاوخوا 40 شرکتونو محصولات نندارې ته ایښودل کیږي. په همدې حال کې د راولپنډۍ د سوداګرۍ د خونو مسول شمایل داود د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د ودې او د غرض د منځنۍ آسیا مارکیټونو ته د لاسرسي لپاره مثبت ګامونه اخیستي دي. د ویل هیواد تمه لري چې له افغانستان سره د سوداګرۍ کچه 15 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسولین هم دا ډول نندارتونونه د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره ګټور بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال محمد یونس مومند د یاد نندارتون تر پرانستلو یو ورځ مخکې خبر اعلان ته په دې اړه وویل:
د دغه شان نندارتونونو جوړول د افغانستان او پاکستان په اقتصاد کې ډیر پرمختګ راولي، زموږ د اقتصادي اړیکو د لا پرمختیا لامل ګرځي.
که څه هم د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنې کړې چې په سوداګریزو چارو کې به یو بل ته اسانتیاوي رامنځته کوي، خو افغان سوداګر لا هم شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی د فعالیتونو په وړاندې ډیر زیات خنډونه شته.
و موریده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان نن په کابل کې د پاکستانی تولیداتو د درې ورځنی نندارتون پرانیسته کوي. بل په لو پاکستان وای اسلام آباد او کابل د یو بل سره په ترجیحي بنیادونو د سوداګرۍ د یو تړون د کول لپاره په مذاکراتو بوختي. د دې خبر تفصیل د خصو لپاره ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار ریاض مساخیل سره. د ریاض مساخیل سهار په خیر. نو کاوریدونکو ته د دې خبر جزئیات وړاندې کړئ.
بالکل، دا چې کوم د داخله چارو وزیر مملکت دی بجوغ رحمان، نو هغه پر سینټ کې د تپوسونو د جوابونو په دوران کې کله ده د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او بیا خصوصا چې دغه لړ کې کومه تجارتي معاهده او راهداري معاهده د پاک حوالے سره تپوسونو دوی چې موږ افغانستان سره خپل تعلقات دا زیات اهمیت ورکوو. دغه لړ کې بیا تجارت کې کوم هغه اهم کردار ځکه لوبول شي چې د افغانستان په لار باندې پاکستان چې کوم خپل تجارت منځي اسیا پورې حضور شي. دغه رنګ د هلال کې 2010 کال کې د راتلو یو لو زموږ شیدا بیا چې په اړه کې کوم وخت او خاندان د مسلکي او د غیر عملی کولو لپاره د دوه طرفو نه کوښښونه روان دي. ورسره ورسره د مشترکه بزنس کونسل دی او یو شریک بزنس کونسل دی د پاکستان افغانستان په هغه باندې هم خبرې اترې روان دي. او د دې اړوندي اجلاس په راتلونکي میاشت کې چې دا اجلاس بیا دا کونسل بیا څه طریقې سره مخ په وړاندې لړ شي دی به کیس مخه بکړي او د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم تجارت دی هغې ته به کومه طریقې سره وده ورکړي شي. نو دغه لړ کې به دا مشترکه بزنس کونسل چې کوم دی نو دی خپل فعال کردار لوبوي. جی
ډېره زیاته مننه ریاض مساخیل تاسو نه. د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 3 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 3:30 بجو. په پېښور کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ چارواکو پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې څه د پاسه 3000 کورنۍ له پاکستانه خپل هیواد ته په کډه کول وړ شوي. دوی وایي د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید نه پس په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی. یو ان ایچ سی آر وایي په پنجاب او آزاد کشمیر کې افغان کډوال زیات ځورول شوي، خو په خیبر پښتونخوا کې هم د دې ورځ ډیره ښه نه وه. نوموړی دفتر وایي کډوالو شکایتونه مخ په کمیدو دي. خالد خان له پېښوره راپور لري.
پیښور کې د نه پورز د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د پاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ښاغلی جیکس فرینکلن خبریالانو ته وویل چې په 16 دسمبر د آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته صوبایي حکومتونو او د سیکیورټي ځواکونو له اړخه افغان کډوالو د پاره بغیر د سوجې ستونزې زیاتې شوې وې، خو اوس د په وینا دغه شکایتونه کم شوي دي. دغه شان د یونیسیار یو بل چارواکي بشیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې تیر درې میاشت کی واپس تلی افغان کډوالو باندې زیات فشار په کشمیر او پنجاب کې، او خوشا 40% خلک په زور زبردستی او د پولیس تیاری خپل وطن ته ستنه شوی دي.
اوس پورې چې موږ څومره راغلي تقریبا 2000 پورې نفر مونږه پروسس کړی دي، کنه دا فیملیز ما خیال 3000 یا 4000 فیملیز جوړیږي. نو هغه کې چې دا 40% مونږ ته دا ویلي چې پوش فیکٹر زیات دي، زنه دلته فشار دی، یا نو هغه فشار چې کم دی هغه ټیک شو. باز زینو کې پولیس ورته ویلی چې پاسه گے، باز زینو کې ورته انتظامی ویلی چې پاسه گے، باز زینو کې زمکه مالک ورته ویلی چې پاسه گے.
دا ملګر ملتونو دا کډوال ادارې د معلوماتو تر مخه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې دا 7,95,000 او 300 افغان کډوال په قانوني توګه اوسېږي، چې څه د پاسه 5,00,000 افغان کډوال د کیم نه بهر په کلو او خاریو کې اوسېږي. په 16 دسمبر د آرمی پبلک سکول برید وروسته د خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاع او هزاره ډویژن کې افغان کډوالو ته د ځای انتظامی لخوا زیات ستونزې وي، خو دا بشیر احمد په وینا دغه ستونزې اوس هوار شوې دي.
کوهاټنل مسله خو اوس حل شو کنه، اوس هغه پریږدي، د دې طرف هم پریږدي، افغانان دغه سایډ نه پریږدي. باقی پریشر چې کوم دی لکه بازي زینو کې، لکه هریپور کې وو، هلته کې ڈی سی او چې کوم هغه سیکشن دفعه 144 له ګولې وا، هغه کې ویلو چې کوم افغانان کیم نه بهر اوسېږي هغه د کیمپونو ته شفټ شي، هغه مجبورې نه بیا هغه بل لار نه وا، دغه سری کډې او کې لاړه افغانستان ته.
دا یو پښتنې په جواب کې د بلګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې رجستر افغان کډوال کارډونه بعد د روان کال 1 دسمبر پورې فعال وي، او په قانوني توګه پولیس او ځایي انتظامیه هیڅ هغه کډوال زورولی نشي چې پی او آر کارډ لري.
ګوره یو ماحول جوړ شو هغه ټایم کې چې کله سکول د بده پیښه شوه، هغه میاشت دوا کې یو دغه وو. اوس چې کوم تاسو هغه سټیټسټیک دغه ګوره، نو اوس په لاندې روان دي، او باقي پی او آر کارډ والا پولیس نیولم دی او چارج کړیم دی، عدالت هغه بیا خوشې کړی دی، عدالت هغه ډیپورټ کړی نه دی. 14 فورن ایکټ لاندې
په دې مهال د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر ښاغلی جیکس فرینکلن په وینا د پاکستان او افغانستان دولتونو په مینځ د افغان کډوالو د واپسې لپاره په سرکاري توګه غونډې او خبرې اترې روانې دي، او هغه خوشبین دي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د واپسې لپاره به یو با عزته او عملی تګلاره راوباسي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
بلپلو پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي حکومت د دوی د موبایل سیم کارتونه بلاک کړي او دوی ته یو لوی ستونزه جوړه کړې ده. د افغان کډوالو مشران وایي پاکستان دا ګام وروسته لاغې پورته کړی چې د یو نوي امنیتي ګام د اوچتولو په ترڅ کې د هغو ټولو خلکو سیم کارتونه بند کړي چې د شناختي کارتونو د ادارې نادره سره یې ګوتې نه دي لګولې. دا ګام د افغان کډوالو ترڅنګ په خپله د ځایي خلکو لپاره هم اخیستل شوی دی. نورحال له پېښوره زلان یوسف زیرا کوي.
پاکستان کې میش د افغان کډوالو د خیبر پښتونخوا د شورا یو غړي محمد اجان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت لخوا د موبایل سیم کارډونو د بایومیټریک یا د لاس د ګوتلو لارې د تصدیق د نیټې پوره کېدو وروسته د زیاتره افغان کډوالو سیم کارډونه بند شوي دي، او باید چې دوی ته په مهاجر کارډ باندې موبایل سیم کارډونه ورکړي شي. د افغان کډوالو د شورا یو بل غړی ډاکټر شرفزی وایي چې د آرمی پبلک سکول د پیښې وړاندې به دوی ته په مهاجر کارډ باندې سیم کارډونه ورکول کېدل، خو اوس د هغې د تصدیق لپاره د عدالت د یو وکیل ضمانت ضروري وو چې د هر کډوال لپاره ضامن پیدا کول ممکن نه و.
پرون زما یو ترز وی دلته اګریکلچر یونیورسټي کې ده، نو هغه د جلال آباد څخه راغی، موبایل یې بند و، پلار یې رنګونه کوو، بیا بالاخره ما ته رنګ وکړ، ویل تو ګور چې دا لک رسېدل نه رسېدل، موبایل یې بند. نو بالاخره د دونه استوزو مشکل سره مخ شوم چې بیا لاړم کالج ته لاړم تو سو غلک می پیدا کې او مطمئن چې د عدالت رسیدنه نو دا استوزو ډیر زیات افغانان بشړګنن دونه مشکل سره مخ دي چې اکثر سم کارتونو بند شوی او دوستان چرنګ کې هغه پری سوچ فکر کې چې دا سو وخت ورس ما د ملګری سیم بند ده.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د افغان کډوالو د دفتر مشر ډاکټر الوزی غازی وای چې په دې اړه د پاکستان حکومت د چارواکو سره خبرې کړې دي او ډېر ژر به د کډوالو د سیم کارډونو ستونزه هوار شي.
او موږ د چیف کمشنر سره په دې باره کې خبر وکړه. دوی وایي چې موږ اولی وری د پاکستان د سیم کارتونو سیستم برابر کړو. څوک چې د دې تصدیق کوي تصدیق وشي بیا به وروسته موږ د افغانانو لپاره هم تصمیم نیسو.
د موبایل سیم کارډونو د لاس د ګوتو له لارې د تصدیق لپاره حکومت د اپریل 12مه اخیری نیټه ټاکلې وه چې په تیرېدو یې له 2 کروڑ څخه زیات سیم کارډونه بند کړي شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې له ایران یو شمیر افغانان د سوریې او یمن جګړو ته تللي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی که څه هم د دې کډوالو کره شمیره په ګوته نه کړه، خو زیاته کړه چې د دوی د څیړنو په اساس دغه کډوال په خپله خوښه سوری او یمن ته تللی دي، خو د چارو یو شمیر کارپوهان او د ملي شورا یو شمیر غړي بیا د بهرنیو چارو وزارت دا ډول سرګندونې په مجبورو افغان کډوالو تور لګول بولي او وایي حقیقت داسې نه دی. تفصیل له کابل اسدالله لودین راکوي.
د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو ته له ایرانه د افغان کډوالو د لیږلو مسأله له ډیره وخته یادیده، خو د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د دوی د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې له ایرانه یو شمیر افغان کډوال د سوریې او یمن جګړو ته لیږل شوي دي. ښاغلی مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دې کسانو کره شمیره په ګوته نه کړه.
په دې حکله چې افغانان د ایران څخه سوریې یا یمن ته جګړې ته استول شوي دي، تر کومه حده پورې چې موږ ته معلومات را رسیدلی، دا ټول شخصي او اعتقادي انګیزې لري او کوم رسمي سند یا راپور چې د دې څرګندوي وي چې د دوی د مجبوریتونو څخه استفاده شوي دي یا دوی جبران دغه جګړو ته استول شوي دي، تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی رسیدلی.
په دې وروستیو کې د ملي مشارکت په نوم د یو ګوند غړو بیا په کابل کې د ایران سفارت مخې ته مظاهره وکړه او وی ویل چې دغه هیواد هلته د افغان کډوالو له مجبوریتونو ناوړه ګټه اخلي. د دې ګوند مشر نجیب الله کابلی وویل چې له ایران څخه په زوره د سوریې، یمن او عراق جګړو ته افغانان لیږل کیږي او د دوی د معلوماتو له مخې په دې جګړو کې تر اوسه 350 افغانان وژل شوي چې جسدونه یې هم لا درک دي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکول شول چې ایران د $1500 معاش او یو شمیر نور امتیازاتو په بدل کې افغانان د سوریې، عراق او یمن جګړو ته لیږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې سوریې او یمن ته له ایرانه د افغان کډوالو تګ ښیي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابولي ازادي راډیو ته وویل د بهرنۍ چارو وزارت دا خبرې په کډوالو تور لګول دي چې ګواکې په خپله خوښه د سوریې او یمن جګړو ته ځي.
خپل افغانان باندې تومت لګی چې دا افغانان ګویا په خپل عقیده کړی دي. کتن ردوم موږ افغانان چې ته دي دا په زور دي، دا په جبر په اقتراضي هغه په دې خاطر دي، په زور لیږي، په دې خاطر هلته سعودي دي چې دوی بیا د ایران څخه ردي مرګ شي او یا د دې اولاد د مکتب څخه ونه شي. امید کوم چې نور د وزارت خارجه مسؤلین په خپل افغانان وروره باندې تومت بې ځایه ونه وایي، د هغو د حقوقو څخه باید دفاع وکړي د ټولو بینالمللي موازینو مطابق.
ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ د هغه ائتلاف له جوړېدو سره هم مخالفت ښودلی چې د حوثیانو د ځپلو په هدف یې په یمن کې عملیات پیل کړي دي.
تاسو زمون غاک د مشال رادیو نوري ملګری ملتونه اندښنه ښکاره کوي چې د هوا په تودیدو د سپرلی په راتګ به په افغانستان کې جګړه نور هم تیزه شي او دا شان به د ملکی افغانانو ژوند د لا نور ګواښ سره مخامخ شي. په خپل افغان چارواکي او ولسی خلک هم دغه اندېښنې له ځان سره لري. یوناما وایي د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې میرمنو او ماشومانو ته هم په زیات اندازه مرګ ژوبله وړي. نور حال د مجید بابر په دې راپور کې چې د سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې نه یې تاسو ته راژباړلې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د پوځي عملیاتو پر مهال هوایي ځواکونه له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لوی درستی جنرال شیر محمد کریمی د سه شنبه په ورځ د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ځانګړي غونډه کې تایید کړ چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو لا هم افغان هوایي ځواکونه ښه نه دي سنبال سوي.
موږ په ټولو کویا وایي کې له پخوانه څلور میسي او پنځه تیاری لرو چې هغه جنگي تیاری دي چې دوی دوامدار په جنوب کې دي په هلمند او قندهار کې او دوی په مرکز او په شمال کې وي او په یواز کې موږ مجبور شو چې میهابده چې ترانسپورتي تیاری دي او ډېر نازک دي هغې کې ماشیندارونه نسکو او د جنګ په شکل هغې نه استفاده وکړو. یعنی د دې خطر لري چې په یو عادي مرمۍ باندې هغه سقوط وکړي. ولې موږ چاره نه لرو؟ دا زموږ یعنې په اصطلاح هوایي ټول امکانات هم دغه دي.
د افغانستان لوی درستیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې د ملي دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې امریکا شپږ جنگي هلیکوپټرې افغانستان ته سپارلې دي. د دې وزارت د چارواکو په وینا نوې مرسته شوې هلیکوپټرې په جنگي وسایلو سنبال دي او افغان ملي اردو ته د دې هلیکوپټرو په ورکړې سره به افغان هوایي ځواکونه پیاوړي سي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي شاکر کارګر د مشترک المنافع هیوادونو په غونډه کې ویلي کابل تمایل لري چې له روسیې څخه M-12 هلیکوپټرې وپیري. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغان امنیتي ادارو کې د مدیریت کمزورتیا یوه جدي ستونزه ده او باید ورته پوره پام وسي. د پوځي چارو کارپوه عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچېرې لشته توانۍ نه په ښه توګه ګټه پورته شي، ښه پلان او مخکېني تدابیر ورته ونیول شي، فکر نه کوم چې دښمن دې دومره په جګړه کې بریالی وي. له بده مرغه ستونزې له پاسه نه ښکته دي. تر هغه ځایه چې لیدل کېږي زموږ اردو ښه قرباني ورکوي. ستونزه د ځواکونو په رهبرۍ کې ده.
له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و افغان هوایي ځواکونه پرمختللي وسلو او تجهیز ته اړتیا لري چې باید امریکا ورته پام وکړي.
اوریدونکو زموږ معذرت قبول کړئ، موږ چې تاسو ته د کوم راپور ژمنه کړې وه به لږ وروسته اورئ تاسو، خو کوم راپور مو چې واورېدو دا له کابله زموږ همکار رحمت الله افغان رالېږلی او په دې کې تاسو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا مهال افغان هوایي ځواکونه جدي تجهیز ته اړتیا لري. اوس د خبرونې په دې برخه کې بریالي ولی ته غوښ شي.
منزل رے لار اورانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ تار مانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ تار مانا زہم ستڑے تم ستڑے منزل رے لار اورانا زہم ستڑے تم ستڑے منزل رے لار اورانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ تار مانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواہ تار مانا زہم ستڑے تم ستڑے مال خیال وزه زما د خیال ووزه ز پخلا بش جانانا زهم ستړی ز پخلا بش جانانا زهم ستړی تم ستړی ز د خوا خاندار مالا زهم ستړی تم ستړی ز د خوا خاندار مالا زهم ستړی تم ستړی
د سحر نه نیمه بجې دی د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان به نن په کابل کې د پاکستانی تولیداتو د یو نندارتون پرانیسته کوي. په دې نندارتون کې د سلویختو پاکستانی کمپنیو توکي د نندارې لپاره ایښودل کیږي او دا نندارتون به درې ورځې دوام کوي. پاکستان وایي اسلام آباد او کابل د یو بل سره په ترجیحي بنیادونو د سوداګرۍ د یو تړون د کولو لپاره مذاکرات کوي. د پاکستان یو وفاقي وزیر محمد بلیغ الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل دواړه هیوادونه یو شریک تجارتي کونسل هم جوړوي چې لومړنۍ غونډه به راتلونکې میاشت کې وشي. یو ځانمرګ بریدګر د مزار شریف له کارتې شفاخانی سره د بلخ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د سه شنبه په ماسپخین ونیول شو. ویل کېږي دغه کس د حقانی شبکې له غړو څخه یو دی چې پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو د حملې په مقصد بلخ ولایت ته لیږل شوی. یو ولس کلن افغان ځوان پرون د جرمني په خار هامبورګ کې په یو ښوونځي کې په چاړه وهلو سره وژل شوی دی. د پولیسو په وینا حمله کوونکی هم یو افغان ځوان دی چې د مقتول هم زوله دی. د تاجکستان حکومت د 15 کلونو څخه د لږ عمر لرونکو سعودي عربستان ته د حج لپاره په ورتونکو کسانو بندیز اعلان کړی. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې اکثره خلک په دې باور دي چې دغه بندیز موخه د سغدریزۍ او افراطي ډلو څخه د ځوان کهول مخه نیول دي. د امریکې د سینټ یو پلاوی په متفقه ډول یو بل منظور کړی چې د ایران سره د جوهري تړون په اړه کومې پریکنده تړون لپاره کانګرس ته اختیار په لاس کې ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د بې ځایه شو عراقي وګړو د بشري کومک لپاره د عراق حکومت ته د 200 میلیون ډالر وړاندیز کړی. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به کیوبا د هغو هیوادونو د لیکلر څخه وباسي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي ګڼل شوي دي. دا مشال رادیو ده. اوریدونکو اوس د کورنیو ورځپاڼو د مهمو موضوعاتو د اورولو لپاره ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار سراج ظهیر همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی او هغه به تاسو ته د پاکستانیو ورځپاڼو مهمې برخې در واوروي.
او د سعودي عرب د دفاع په حاصله د وزیر اعظم نواز شریف په پالیسي بیان لیکلي دي. د بلل کې د پیښور نه خبرېدل چې د پښتو ژبې ورځپاڼه وحدت خپله ادارې کې لیکي چې د یمن د بحران په حواله د پارلیمان قرارداد او حکومتي پالیسۍ مطابق چې پاکستان به خپل ملګري او ستراتیژیکي شراکت داران چرته هم یوازې نه پرېږدي. ادارې وایي چې دغه شان د پاکستان وزیر اعظم هم کرم ته خپله وینا کې د دې خبرې ګردانو کو که چېرې د سعودي عرب سلامتي ته خطر را ولاړ شو نو پاکستان به سخت جواب ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې د حرمین شریفین د حفاظت خبر راغله نو کېدی شي پاکستان نه چې د ټولې نړۍ مسلمانان د سعودي عرب سره ولاړ وي ځکه چې د حرمین شریفین په خبره ټول مسلمانان یو موټی دي. اداریا آخره کې وایي چې سعودي عرب په هر سخت وخت کې د پاکستان مرسته او ملاتړ کوي نو ځکه پاکستان له هم سعودي عرب سره د اوبدلو ژمنه کړې ده. او بل طرف ته که وکتی شي نو پاکستان خپل دا وخت د ترهګرۍ سره مخ دی نو پکار ده چې یو بل جنګ کې د شاملېدو په ځای د ملکي ګټو په تناظر کې پاکستان اسلامي امت یووالي او دوجړي لپاره خپل کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې یو بل ورځپاڼه اکسپرس بل اداریا ملکي پروان ګډمنه او د دې مخنیوي په تګلارې کې ادارې وایي چې د وسلوالو په ضد قانون نافذونکو ادارو خپل امنیت پېښ کړي او ټول ملکي د اهمو وسلوالو مشرانو په ګډون یو شمېر شرکوسي نیول شوي او دې کې ټول خبردار ده چې د پول رینجرو او قانون نافذونکو ادارو خپل رابطې او د معلوماتو
تبادله کولی شوی او زیاده شوی دی او هر زیاده چی دیتا اطلاع میو شوی نزوی پسند دستی دوگرا ها غلیتا زانده سوی ادا یو وای ادا دی باوجود بروچستان که در شلو مزدوران وجنا او در غرنگ یو کلینک پردازو که در یو ڈاکتر مرکیدل او یوی نرس جو مرکیدل پا کراچه که شید کران غلاگانی شوکی او در غرنگ روی پیخی او پا کبایدی سی مکی در وقتوارو حمله دخایی چی او سم بیل حمله پولو تواندری او زی پدر خپل اهداف پناه کوی لاریا اخر گیدی چې حکومت د دې ټولو په خطا قتل پکار دي او د سره سره د سماجی سیاسي معاشي او معاشرتي مسلو د حل تر هم توجه ضروری ده چې ور سره باندې د اگر خلاف بنتا د ټورسي او بل ده چې ور سره باندې هم خپل معاشرتي معاشي یا سیاسي ستونزې د تر هغه د لیسنس په هیڅ نه استعمال دي ځکه چې حکومت څخه هم د دې خبرې اجازه فور نه کړی.
زمون همکار ریاض موساخیلو چې د ټلیفون د لارې تاسو ته د پاکستان د ورسپانو د اداریو مهمې برخې وړاندې کولې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خپله اداریه د یمن په شخړه کې د پاکستان پر رول خپره کړې چې پکې راغلی پاکستان دې په دې جګړه کې بې طرفه پاتې شي او د شخړې په پوره امنه توګه د حل لپاره دې د یو درېمګړي رول ولوبوي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی په بدخشان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښې څرګندوي چې افغان ځواکونه به د وسلوالو په وړاندې د لوی ازمون سره مخ وي. اسرار الله مومان د دواړو مقالو مهمې برخې
د اکسپریس ټریبیون په اداریا کې راغلی دی چې د یمن جګړه په داسې ډول ده چې پاکستان یې په هیڅ یوه طریقه برخه نشي جوړېدی. که چیرې پاکستان په یمن کې پوځي مداخله کړې وي نو ډېر امکانات وو چې د پاکستان ګاونډي هیواد ایران به دغه د جارحیت یو ګام ګڼلې وي. پاکستان یوازې کولی شي چې په مؤثره توګه بې طرفه پاتې شي او د یمن شخړې په پرامنه توګه د حل لپاره د یو مذاکراتي کار رول ولوبوي. همداراز پاکستان کولی شي چې د امن په خاطر د مختلفو خواوو را یو ځای کولو لپاره زمینه برابره کړي او کار وکړي او دا هغه څه دي چې د پاکستان وزیر اعظم په خپله وینا کې هم منلي. په اداره کې راغلي دي باید چې عرب هیوادونه اوس پر دې پوه شي چې پاکستان د دوی یو مسلمان رور هیواد کېدای شي خو دا ملک خپله د بهرنیو چارو یوه پالیسي لري چې په جمهوري توګه منتخب شوی پارلمان ټاکلی. د اکسپریس ټریبیون په اداره کې راغلی دی که یو خوا سعودي عرب د خپل جنگ لپاره کافی وسله لري نو بلخوا پاکستان ته کافی جنگ پروت دی چې سرته رسول یې ضروری دی. په اداره کې راغلی دی د پاکستان ولس د یمن په شخړه کې د حکومت له دریځ سره ملاتړ لري او د خپل وزیر اعظم بیان تاییدوي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی افغان حکومت د راتلونکو میاشتو لپاره تیاری نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت مخالف وسلوال د امنیتي سرتیرو امتحان اخلي. افغان امنیتي سرتیری چې پخوا یې په نړیوالو ځواکونو تکیه کوله اوس ورته یوازې د یو څو زره امریکایي عسکرو ملاتړ ترلاسه دی. ورځپاڼه لیکي په بدخشان ولایت کې د تشدد اچانک راپورته کېدل هغه څه ته اشاره کوي چې افغان ځواکونه به ورسره په راتلونکي کې مخ کیږي. په دې وروستۍ اونۍ کې له وسلوالو سره په جګړه کې نه یوازې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل لوړېدلې بلکې پوځي ګاډي او وسله ترې هم د وسلوالو لاسو ته تللې. په مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې د تشدد کچه لوړه شوې او همداراز په ځمکنیو جګړو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبل د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله د روان کال په همدغه عمره موده کې 8% زیاته ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د روان کال د مارچ تر پایه پورې په افغانستان کې ځمکني جنگ 146 ولسي وګړي وجلي او 315 جوبل کړي دي. د هلمند په شمال کې د افغان ځواکونو لخوا د څه باندې 2 میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد د ذوالفقار په نامه پوځي عملیات روان دي چې پکې حکومتي ځواکونو په خاصه توګه پولیسو ته درنه مرګ ژوبله اوریدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکا یو وفاقي عدالت د بلیک واټر پخوانی امنیتي ساتونکي په کال 2001 کې په عراق کې د عادي وګړو په وژنه مجرمان ګرځولي او اوږدې سزاګانې ورته اورولې دي. شاهین بونیری د راپور مهمې برخې تاسو ته راوړي.
اسوسییټډ پریس لیکي چې وکیلانو د بلیک واټر د پخوانی امنیتي ساتونکو په دفاع کې عدالت ته خواست کړی دی. دا ورستو داغي وشو کله چې د امریکا د عدالت جج رویسی لمبار د بلیک واټر په خوانی ساتونکو نیکولس سلیټن ته د عمر قید سزا او درې نور ساتونکو ته د 150 کالو د قید سزا ورکړه. په دې تورو چې په عراق کې 14 عادي وګړي په ډزو ویشتي او وژلي وو او نور 19 یې ټپیان کړي وو. سلیټن د 13 اکتوبر په میاشت کې د عادي وګړو په وژنه کې د عدالت لخوا مجرم ګرځول شوی وو. درې نور امنیتي ساتونکي پال سلوغ، ایوان لیبرټي او ډسټن هرت ته د انسانانو د وژنې په جرم کې د 1.5 کالو د بند سزا اورول شوی وه. خبری ایجنسی لیکي د دې پیښې نه وروسته د عراق او امریکا اړیکې ترنګلې شوې او په عالمي کچا شخصي امنیتي ساتونکي د جنگ میدان ته په لیږلو ډېر شور راوچت شوی وو. جج لمبارت ټوله ورځ دغه مقدمه واورېده او بیا یې سزا واوروله. د دفاع وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې د مجرمانو سره دې د نرمۍ سلوک وشي او د خپلو موکلانو د ښه کردار ثابتولو لپاره ګواهان هم وړاندې کړل، خو ولې سرکاري وکیلانو دلیل وړاندې کړ چې اورول شوې سزا د قانون مطابق تر ټولو کمه ده او باید دا نور هم سخت کړي شي. عدالت د دفاع وکیلانو خواست مسترد کړی دی. درې واړو مجرمانو چې بیړۍ ورته اچول شوی وي او د زندان کالي په غاړه وو په خپله بې ګناهۍ اصرار کاوه، خو ولې د عدالت جج وویل د عدالت د فیصلې سره متفق دی. نوموړي د انصاف د څانګې او ای بی آی ستاینه وکړه چې په عراق کې د عادي وګړو د وژنې په اړه پلټنې وکړې او نړۍ ته رښتیا څرګند کړل.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د روس لخوا ایران ته د الوتکو ضد میزایلی دفاعي نظام په ممکنه ورکړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې د روسي ولسمشر لخوا ایران ته په ځونو وسلو ورکولو مخکنی بندیز د لرې کولو وروسته ممکنه ده چې مسکو او تهران ته یاد نظام ورکړي. د دې مقاله مهمه برخه اورو د ملیحه میرزاده نه.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د روسی چارواکو له بیانونو داسې ښکاري چې ماسکو ایران ته د هوایی جنگی جاز ضد میزایلی نظام S-300 پر رصد کې سنجیده دي. دا تر هغې وروسته ده چې د روان کال د اپریل په 14 نیټه ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه سامان په لیږد بندیز لرې کړ. د بندیز د لرې کولو حکمنامه د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د عارضي موافقې وروسته هفتو پس مخې ته راغله. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف وویل چې ایران ته د یاد میزایلی نظام رسد به د ملګرو ملتونو د هغه معاهده خلاف ورزي نه کوي چې ایران ته د ځینو وسلو په ورکولو بندیز دی. د انټرفاکس خبری ایجنس رپورټ په خبره په عین حال کې د روس د دفاع وزارت ویلي دي چې د سیاسي فیصلې په صورت کې به ماسکو تهران ته د S-300 میزایلی نظام زر ورکولو ته تیار وي. په هاوارډ یونیورسيټي کې د نړیوالو چارو او امنیتي چارو یو کارپوه سایمن سردزیان وایي چې دا به د روس لپاره یو غیر عادي خبره وي چې بندیز لري کړي او بیا دغه دفاعي نظام پر اسد کې پاتې راشي. بلخوا د دفاعي چارو یو بل کارپوه روسلان پوخوف وایي چې د پوتین دا اقدام روس ته جغرافیایي او سیاسي ګټه رسول دي. د پوتین له حکمنامې سره کې دي شي چې د S-300 نظام په اړه د ماسکو او ایران ترمنځ د $800 میلیون هغه تړون بحال شي چې په ستمبر 2010 کال کې پخوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف ابس ګرځولیو. د مدویدف د حکمنامې له مخې هماغه کال د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د روس لخوا ایران ته د جنگي ټینکونو، بختربندو جنگي گاډو، د اعلی پای آرټیلری نظام، هوایی جنگي جازونو، هلیکاپټرو، په میزایلو او د میزایلي نظامونو پر رصد بندیز لګول شوی و. تر هغې وروسته ایران د سویټزرلینډ په یو سالیسي عدالت کې د $1 بلیون د جرمانې مقدمه درج کړ چې بیا روس ته $800 میلیون تړون منسوخولو په بدل کې تهران ته د معاوضې د ورکولو پیشکش وکړ. د هغې راهیسې په تیرو کلونو کې ایرانی چارواکو او روسی سرچینو د خولې ویل شوی دی چې د S-300 د رصد موافقه شوې ده چې ایرانی چارواکو په ولسی کچه بیانونه ورکړي چې یاد نظام یا خودوی ته ورکړل شوی دی او یا به ورته زر ورکړل شي، خو روس وخت په وخت له دغو رپورټونو انکار ښودلی دی چې ایران ته به میزایلونه ورکوي.
ملیحا میرزاده وه. د نورو راپورونو نه وړاندې فرهاد دریا ته وګونیسه.
خپل دې
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالند ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سرپ نکرو زوئے دے ناوے سپن مڑوان خکولائے دے رن 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 خکولائے دے رن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرا روان شیرا لکا یو خوب گنے ہم دا سے بند بند کو لے دے جون 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 کو لے دے جون 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 کو لے دے جون 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 کو لے دے
فرهاد دریات ته وګوي چې ویلې ژوند خپل دی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې یو شمیر غیر سرکاري ادارې هڅه کوي ولسی خلک د خښو بمونو او چاودیدونکو توکو څخه لوړاندې نه خبر کړي سو د دوی ژوند له بدمرغۍ وژغورل شي دا چې په یادو سیمو کې له جګړو کلونه اوړي نو ځکه په یو شمیر سیمو کې خښ شوي بمونه او چاودیدونکي مواد د خلکو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي د خلکو د خبرولو په اړه د غیر سرکاري ادارو خبرداري په خپل ځای خو آیا حکومت هم په دې لړ کې څه ډول ګامونه اخلي او کنه دا به د انیس اجمل په راپور کې اورو
د ماینونو په اړه د پوهاوي ورکولو د نړیوالې روسیې په مناسبت ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي دي چې د اندازو تر مخه په تیرو دیرشو کالونو کې د ماین په چاودنو کې تر لسو لکو زیات کسان وژل شوي دي په دې کې زیاتره مرګ ژوبله په هغو هیوادونو سیمو کې شوي چې پکې جګړې دي دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم له تېرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه ده لال تن هم په ماینونو کې د خلکو د مرګ ژوبلې رپورټونه مخې ته راغلي دي د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي اسفندیار خان چې په دې وروستیو کې د بارودی موادو په حق له د پوهاوي ورکولو په یو شمېر مهمونو کې برخه اخیستې وایي چې په سواد او دیر کې دوی داسې ډېر خلک لیدلي چې د بارودی موادو له وجې ورته ځاني زیانونه رسیدلي دي اسفندیار خان زیاتوی د بارودی مواد او ماینونو لوچ زیاتره مرګ ژوبلې په دې اړه د پوهاوي نه لرلو لوجې مخې ته راغلي دي د خیبر ایجنسی او د شمالي وزیرستان د سنو سیمو د کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده د طبي مرستو یوې نړیوالې ادارې د انجمن هلال احمر ویاند انور محسود وایي چې د دغو سیمو د خلکو لپاره دوی د بارودی موادو او ماینونو نه د ځان بچ کولو لپاره تربیتي پروګرامونه پیل کړي دي اسفندیار خان زیاتوی چې په سوات او دیر کې د پوځي عملیاتو وروسته د ضرورت مطابق خلکو ته د بارودی موادو او ماینونو نه د ځان بچ کولو لپاره د آگاهۍ پروګرامونه ونشول دی وایي چې باید اوس دې لړ کې د پاکستان حکومت قبایلي ولس لپاره مختلف کمپاینونه پیل کړي
او بالکل چې اوس کومه بدلنې شروع ده نو هغه پکا خدای دی چې یاره د وسیع پیمانه باندې د دې چې د غوښتنې خلکو ته د دې آگاهي او شعور دی ته مهیا کړی شي چې یاره پکا مو طریقو باندې مونږ چې خاص کر په دې کلو کې
خو د قبایلي سیمو د آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ټی ایم ای او چارواکي عمران وزیر وایي چې دا مهال یوازې غیر سرکاري تنظیمونو کډوالو ته د بارودی موادو نه د ځان بچ کېدو په حق له د پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي
مختلف کم این جی اوز یا آئی این جی اوز یا یو این او نبیتا پاره کې مطلب به ډیفرنٹ ټایپس پروګرامونه دي ته پاره سټارټ کړیو کوم ادارې دي او دا وی چې مطلب څنګه ورکونه غواړي یا چې مینډیټ
نو ڈیفینیٹلی اگر سره مونږ راپته کوو او د خلکو ته به اویرنس ورکړي کیږي او زمونږ آرمی سره په دې باره کې میټینګ شوی و هغه کې د یو این ملګري زمونږ سره و په هغه کې د آرمی دار هغه کړی و چې یاره مونږ په درې سټیجز باندې دا تیار کړی دي.
د ملګرو ملتونو د روستي رپورټ تر مخه د ماینونو له وجې په وجل شوو خوشه لس لکو کې یو او یا فیصد عام خلک دي او په دې شمرو کې دوه دېرش فیصد ماشومان دي.
پختونخوا ملی عوامی ګوند وای پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د میشتو زرګونو پښتنو شناختی کارتونه بلاک کړی دي. دوی تیر ورځ په اسلام آباد کې د ویغونډې په ترڅ کې له حکومت ته وغوښتل چې پښتانه د بې ځایه نه ځورول کیږي. بل پلو د شناختی کارتونو اداره نادرا بیا وای دوی یوازې د پښتنو کارتونه نه بندوي، په هر چا چې شک راشي کارت بندوي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پختونخوا ملی عوامی پارٹی له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سند او پنجاب صوبو کې د پښتنو پر ضد نه صرف امتیازي سلوک بند کړي شي بلکې بي ځای دي هم نزوروي. اسلام آباد کې د پښتنو د مسلو د حل په غرض را جوړې ایوي غونډه ته د پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر محمود خان اچکزی په خپلو خبرو کې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په سند او پنجاب صوبو کې په زرګونو پښتانه ایوازې په دې وجه تنګول کیږي چې دوی پښتو وایي. د نوموړي وینا وه چې نه صرف د زرګونو پښتنو شناختي کارډونه بلاک کړي شوي دي بلکې په هر څانګه کې ورسره امتیازی سلوک هم روان دی، باید چې دا په فوری توګه بند کړل شي. لغونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وینا وه چې دا مهال په زرګونو پښتانه بې د سجرم په زندانونو کې بندیوان دي، نو وفاقي حکومت دې په فوری توګه دوی خوشي کړي او چې د کومو پښتنو شناختي کارډونه بلاک کړی شوي دي نو هغه دې هم آزاد کړي.
دوی په ټول ملک کې خاص کر پنجاب او سند کې په زرګونو پښتانه نیولي، لس کال دولس کالو بچیان نیولي او دوی په ټول ملک کې د پښتانه کم شناختي کارډ دي، خاص کر جنوبی پښتونخوا کې، بیا پنجاب کې، سندھ کې د پښتانه شناختی کارت مشکلات جوړ کړی. تقریبا یو لک زیات پښتانه شناختی کارتونه د بلاک موږ دا ورته ویایو چې کم قانون باندې د سندھی شناختی کارت جوړیږي د پنجابي دغه موږ تر پابند یو. دغه د فار یو قانون نه د پښتون د فار بل قانون موږ دوه اسناد ور مکمل کوم بیا موږ د خلګغه شناختی کارتونه باندې او تاسو ټول ته معلوم نسبیات یو لک پیته ورک بیا شناختی کارت جوړ تر دې هیڅ اته نه ورته ریږي نه د چا سره پر دې باندې کمپرومایز دا شل زر زیات پښتانه سنولې دا د فورن مرکزی حکومت او پنجاب د سند حکومتونو د دې خوش کی پر دې باندې موږ خپای یو کو دوی موږ مجبور کولس بیا وروډونو تر اوز
د یاد ګوند قامی اسمبلی غړي عبدالقهار ودان نه چکله مشال ریډیو ته پوسټ وکړو چې پښتنو ته ورپی خستونزو هواري لړکی حکومت سره څه خبرې اترې کړې دي. نو د نو مولي وینا وا
موږ مشر محمود خان پر دې شی باندې نواز شریف سره بیا د دې ممبران ته بیا خپل سپیچز کی تر دې حد پر ورته ویل چې الکه کته د شخړ نه جوړې نو د خطه د پاکستان ماته نو پر دې باندې
مشال ریڈیو پدی اڑا پہ اسلام آباد کے شناختی کارڈون د جوڑولو ادارے نادرا یو چارواکی سره خبرې وکړي. نو نوموړی د نوم نخ پرولو په شرط اویل چې دوی ایواز د پښتنو شناختی کارڈون نه بندوي بلکې چې په هر چای شک راشي نو شناختی کارڈ ورلا بندوي. خو پدې کې زیات شمیرا د پښتنو زکه ده چې افغانستان یو شمیر پښتنو په پیسو شناختی کارډونه جوړ کړی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم د دې خبرونه روسته راپور د خیبر جنسي چارواکي وای د باډیا کاخیلو ته د ځای خلکو د واپسې نه پس دوی د ماشومانو د سکولونو درغولو کار پیل کړي او په موقتی ډول په کېګدیو کې سکولونه شروع کړي دي. په کاخیل باډه کې د حکومت او وسلوال ترمنځ جګړې خلک پیښور او نورو سیمو ته کډه کېدو ته اړ کړي. د سیمې خلک وای ماشومان د سکولونو په بیا پرانستل کېدو خوشاله دي. له سیمې فرهاد شینواری راپور لري.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمه وای چې د باړې پاکاخیلو کې سرکاري سکولونه خلاص کړي دي او د تعلیم ودرېدلې لړۍ بیا روانه کړې ده. حکومت د ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو په پلان هم کار کوي. په دې حقله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب خان مشال ریډیو ته وای
د کاخیل په سیډ باندې 73 میل فیمیل سکولونه دي، په هغه کې 43 فیمیل دي او 30 پکې میل دي. نو هغه کې هغه سکولونه چې کومه فول ډیمیج دي، هغه فول ډیمیج سکولونه چې دي هغه لپاره مو ټینټ پروګرام ارزي تور باندې لکه شروع شوی دی او هغه نور چې کوم پارشل ډیمیج دي په هغه کې نو هغه مطلب چې کولاو شوی دی روان دي. دا خو لګه دې مونږ کوم ولدي کنه انتظام ولدي هغه مطلب چې دې باندې لګي دي میټینګونه د سیکریټ ولا فټ ولا ور سره لګي دي نو هغه چې کوم سکولونه پارشل ډیمیج دي پغه باندې کار روان دي او چې کوم فل ډیمیج دي هغه دې جوړېدو پروګرام روان دي دا لکه مکمل ټول چې دي دوی کولای دوی اعلان شوی دی سټاف هم روان دي بالکل مونږ چې کله ټینټونه لګول نو پغه موقع باندې پغه یو سکول کې اکرم میډل سکول وو نو مونږ ټینټونه لګول او پغه موقع باندې 50 نه باو سټوډنټس مونږ لره غلي وو
د باډي کاخیلو یو مشر زرولی پر وای چې ډیر خوشاله دی چې یو وګدمو د پسې ماشومان خپل سکولونو ته روان شو
دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې دا ماشومان مولیدل چې بیخي د ګلونو غوندې لیدل شول چې خپلې باستې څنګونو ته اچولی وي او بیا دا خو داسې تور نظام چلېدلی و چې هر مخ باندې به خفګان ښکارېده اوس الحمدلله د هر یو مخ په نور چې وګورې خوشحالي ده په هر یو مخ باندې خوشحالي ده دومره خوشحالي چې خپل ماشومان هم دوباره په هغو سکولونو کې ولیدل الهم کې کنډرې دي خو بیا هم هغه ماشومانو باندې ډېر ښکلي لیدل شي نو دا خو مو د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا سکولونه مو ته دوباره تعمیر شي او زرم امیر شي زکه چې ګرمي دوه مشومان خیمه کې کم از کم کوي چې خیمه دوه خیمه کې گزاران کېږي ګرمي
د خیبر جن سید تعلیم محکمه چارواکو زیاته کړه چې اوس موږ ته سرکاري کتابونه او فرنیچر را رسیدل دی او د سکولونو ته به زر ورکړو او چې کوم وران شو سکولونو ته خیمه نه دی ورکړی شوی نو دا به هم ورته میلاو شي یا د دې وش د خیبر جن سید په باړه کې د تیر وګدې مدیرې د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات روان وو او اوس په دې وروستو کې پوځ او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې د خیبر ون پوځي عملیاتو په ترڅ کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او په ولني پړاو کې ورته د کاخیلو کې بلې ستنېدل پیل شوې دي او دلته ټول سرکاري ادارو د خلاصولو امر هم ورکړی شوی دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په څو شیبو کې به د خبرونو او راپورونو سره بیا حاضرېږو خو د خبرونې په دې برخه کې یو سندره د فرهاد شمس په واسه کې
شام نا ویا سڑے مسے نا ویا جانان کے لیے تنین رہے یما نا ویاست